په قوانینو په سیستم کې دي.
تاسو ډیر لطف کړی خغلی ادیب خغلی احمد زولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خبرونه چې ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، الله مو مل.
سلامونه ستړي مشهید د ازادي رادیو نه د نیم ساته خبری مجله ته موز محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبری مجله په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد شفنی وای افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړي. د ترڅنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر نوړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر لارې هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې، او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانند ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر لارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا و نیم سوه ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستان، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه، زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپنه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلی د رغونې د بنسټ ډبر هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شو، ویلي تیر کال لږ تر لږه 3,304 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي، او همداراز 1,109 اتیا تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تیره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې، او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لاډیرو همکاري غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه.
خغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ال امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ویل چې هیواد د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت، ځکه د پوینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریه کې د یو ماین چاودنې شل کسان وژلې دي. د سوریه د سنا خبری آژانس د راپور له مخې پیښه مرکزی ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان یې هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارې وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمیر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودي مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوح کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون ل اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتي وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر وبخښي د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو د غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پریښې دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په سلور لارې بدل شوی او په یو صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
یوه افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. دغه له راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
حقیقت کې بهر ته به د طریقه لار پیدا کړو. دا د افغانانو لپاره زموږ د اقتصاد لپاره او زموږ د تجارت لپاره یو ډیر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډېر هیله من نه دي.
زه فکر کوم چې د اوربان مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، پرخصوص د اوربان په مسله باندې.
د خلجیانو د وصولو خبره به دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي له افغان سیاستوالو غواړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړه وکړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کی چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوب وکړه افغانستان ته ویار راوړو.
د انصاف پلټکه او دورو کوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله ده ملتیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په سلور لارې بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه ده. خغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په یو کال کې به د هیواد کلنی صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر لاره د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدونکو دی. خاغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیکت په غونډه کې خبري کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارد ډالرو په اندازه یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نو موړي ویل هر څه چې له افغانستان صادریږي میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
یوای افغانستان له یو واردونکو نه په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې ده. دا د کار پایل ده. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دي. هر هغه څه چې له افغانستان صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان لنړی سره نخلوی. د وصل جبه اقتصادي جبه ده.
وصل میکنه زبان وصل زبان اقتصادي است.
افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر للارې د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټ اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندستان د دغه بندر للارې افغانستان ته غنم استولی و، خو دا لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر للارې بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبري کولی ویل هندستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیون ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همدا شان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچي بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 نه تر 1000 ډالر کم لګښت لري.
بندر چابهار دورای
مزیت‌های دی. چابهار بندر د افغانستان صادرات او وارداتو ته د خ ترانزیتي سانتیاو درمنځ کېدو غوړه زاید چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمه هیوادونو ته د ترانزیت زمينه برابروي. د اموالو د حمل او نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مسؤلیت زیاتېدل او د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوالو اصولو ته پاملرنه د چابهار بندر له نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان لکوزی ویل چې له چابهار بندر ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی ویل د چابهار پرانسته د سیمې د هیوادونو د نخلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
پیام این جشن ما مشارکت منطقه‌ایه.
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمونږ د ناست پیغام له تاریخوالي لريوالي، د سیمیز پیوستون، سیمیز پراختیا، د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناسته کې ثابت کړ چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای شي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي
و کمک بکنه به ثبات منطقه.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپل خبرو کې له افغانستان سره د هندستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وای د هندستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندستان او نورې نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنۍ او تولیداتو وده ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د آسان او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمیر نورې ګټې هغه څه دي چې د چابهار له لارې به افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
پاملې موضوع تم کې ګو د چابهار بندر لارې د افغانستان د تجارت پاړه او دا چې د لارې له کوم اړخه ډیره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پونتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړي. خغلی دودیال په سر کې د غلارې د ارزښت پاړه وای.
د چابهار بندر او په مجموعي کې ورسره نور زمونږه تا څلور دی چې بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ هم دغه سي چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه د وچه د تجارت یو مهمه لار وګرځي زمونږ په حقیقت کې بهر ته به د تاریخ لار پیدا کړو. دا د افغانانو لپاره زمونږ د اقتصاد لپاره زمونږ د تجارت لپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، سیبي بوټي دي، زمونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوا نه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت ولې مهیا نه وو، لکه ادبیاجات لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، د څومره زمونږ اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و کړه کومول شي یو مونږ کول شو چې مثلا هر خوا د ټولو سره سوداګریز خ روابط ولرو؟
نو که په مقاشوی ډول یو ګور په خوا مونږ دغه لور څخه دغه مسیر باندې واځي د کراچۍ بندر لوځو هغه واګه دی چې بندر چې هغه تقریبا د سلوي کال بالکل تقریبا تړلی و بوله واګه هم کراچۍ هم واګه چې هغه د وچو بندرو هندوستان سره او د کراچۍ چې نورې دنیا سره موږ تجارت کوو، دا خو به زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو. دا به زموږ تجارت به معمولا به دغه د کراچۍ بندر نه به شکایت درلوده. د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د یوې بې مورده بروکراسۍ د لاسه به هلته ځنډېدلي وو. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول سره د دې چې د افنا تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټور څو به افغان تجارو ته نه وو، تل به د فشار لاندې وو. د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي. نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولې یو، یعنی څه دغه موجود دی؟ مثلا کله وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړیکی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي د موږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجادوي. اوس وضعیت
څه راغلی ده؟ هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویل ولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه ده او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوی قانون لمخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمن تر نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون په اړه څرګندونه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایم برستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغیز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو لسره کار کوي.
تعدیلات که در قانون صورت گرفته
دی وی کم تعدیلات چې انتخابات قانون کرا غری لمخې باید موږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخانی قانون لمخې ول کاري ټیم جوړ شوی او هڅه روانه دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخابات مهال ویش ته تعدیل شوی قانون سره سم جوړ شي او عملی کارونه ترتیب کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړي خو دا چې لدی عمل په انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 22 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نګدي شل ماده تعدیل کړي او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړل ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 22 نیټه جوړ شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي خغل ابراهیمی وای د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشټون هم د دوی په کارونو اغیز لري خو ولسمشر معنی وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشر د انتخاباتو په محلويش کوم اغیز نه لري ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ د چابهار بندر په ناسه کې خبري کولې ویل چې دا بهیر به خپل ټاکلي وخت او زمان سره تر سره شي په ورته وخت کې د انتخاباتو شپږ څارونکو هم وای چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او محلويش کوم اغیز نه لري د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایاندا مروه امینی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اخیس کړي او کمیسیون باید په داشان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخبيولو د تیختلار ونه لټوي
هیڅ بهانه نشته ځکه نو اوس هم د دواړو کمیسیونونو د دارون شار ایشان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي و هغه په عملیاتي برخه باندې هیڅ تاثیر نه لري هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لچوي او هیڅ بل مقصد ترې
نه اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي دوی وایي چې حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیلمن نه ده چې په قطر کې د پر روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربند په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېری خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي بلر نور حل اجمل تورمن راکوي
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پیندم پړاو خبرو کوربه ده د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وای چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند پړه کومه نتیجه ترلاسه نشي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع متمرکز وي
زه فکر کوم چې د اوربن مسله او د افغانستان د دولت سره کښېنستل مسله به بیا هم پر دې باندې ډیر زیات پرمختګ ونه شي په خصوص د اوربن په مسله باندې او زه فکر کوم یو د مذاکرات کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پر تړاو لري
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی و خو دا چې د فبرورۍ په 15 نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستيال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري د یادونه د چمخ کې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ په قطر او ابو ظبي کې خبري شوې خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود د غشندروان میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې له طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمنځ هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللې و طالبان ویلي چې لا نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي نور د اعلان شوې لس ټول غړي وي د قطر په ناسکه ګډون وکړي یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و، خو طالب استاذ ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود، دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یې بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي، او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات وجود اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو، نو بیا به په هغه کې بیا خبره کړي. د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راسي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربان مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي، بلکې هڅه دې وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکو وایي چې د بندر خروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د شیرخان بندر خروالې په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکو شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي، او د مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی شمس الله په دې اړه وویل:
شاروالی غیر قانونی میگیرند. خواست ما از ولایت نمیستن که از یا جلوگیری کنند، ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانونی توګه پیسې اخلي، او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې دغه ستونزې مخه ونیسي، او که د دې ستونزې مخه ونه نیول شي ښایي د سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي، تر څو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اخوزیایی هست که در شیرخان بندر مو همیشه به دست و پنجه نرم میکنیم و یکی از اون شاروالی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمیر ادارې په بیلابیلو نمونو له موږ څخه غیر قانوني اخازی اخلي، چې یوه یې هم د شیرخان بندر د ښاروالۍ اداره ده. له ډېرې مودې راهیسې موږ له دې ستونزې سره مخ یو. په ورته وخت کې د بار وړونکو موټرو چلوونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپلې قانوني روپۍ ورکوي، خو بیا ښاروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دوه تنو موټر چلوونکو سمیع الله او میرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
درې زره یې واخیستې، وویستوې لیکلي دي یو نیم سل روپۍ بل اسکر واخیستې، ډانګې واله سل روپۍ بل، او ډېر وخت یې ترانزیټ معمولي اسکر او درې زره سور روپۍ لاړې، درې زره دوه نیم سوه روپۍ لاړې، او لیکلي ترافیک دوه سوه دي کې وخت دولت نه دا غواړو چې د دې مخه ونیسي. دا څه کوي؟ دا څه چور او چپا روان دي؟
د ښاروالۍ مامورین له موږ څخه پیسې اخلي، خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي، څو موږ په ارامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخازوی په اړه خپل غږ پورته کړی، او دغه راز اړوند ادارو ته شکایتونه کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع: شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این او ویتنام ته د هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د مرکچی پلاوی مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور لمخې د دوی د سپرلی ریل ګاډی پر نو وخت د چین سرحدي ښار دان دونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد ته د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکو چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه د زیات جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنې شوي وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو.